زمیر مادر په پرورشگاه کې یو سل و سلویخ انجین او ماشومان د تعلیم و تربیه ازدک کوي. دغه پرورشگاه اته کله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د اوسنی اوربند څخه باید پوره ګټه واخیستل شي. ښاغلی محمد قاسم حلیمی پرون د آزادی په څپو کې پروګرام سره خبرې وکړې او وی ویل ښایي ځینې کړۍ له دې لنډمهالي اوربند سره مخالفه وي او وغواړي چې دغه اوربند خراب کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلی حلیمی سره مرکې ته.
تیر تجربه د شخودل د چې د خول نتایج په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره د خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږده مودل لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پاتې نه دي. یو خور و ډیر جنگ به کاونه دا د موږ تاسې په مشرقي کې اصطلاحات و چې ورته چې خوري ولې دومره کړتېږي و درته چې زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي. دلته دغه د تیر اوربن نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسکر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګري شي په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مين محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له کنه ځات یې کمې بنوي.
یو څه وضاحت ورکې تو کې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي موږ هر کله ورته وای ځکه بل اخر د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو ګوښه دی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلان کوي چې نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو د بل ساحو ته مسره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمه اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي؟
یو دا د سیمه په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده. زه به دې فکر وکړم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دی غوښ سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن شي غوښ پوه شي نه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران شي دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروغت کې سولې اخیری حل ده. اما صرف دومره فرق به یې شي کومه نا وخت ورجو ډیره قرباني به مور کړي چې زر ور سود یو څو مسلمانانو ځون ته نجات ورکړي. سو زه مایوس نه يم او مایوس شران هم نه روا ده ولی زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمیر او با نتیجه به خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنی شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید.
ازادي رادیو ته غوږی است د افغانستان د هر اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید چې د اوربند په اړه خبرې کړې وې. په همدې سره سیګو د پروګرام خبری برخې پای ته تر لنډې د میورسته به د ازادي رادیوي مجلې خبرونه واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رډوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه تغږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګ د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقین نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلی تیر کړی دی، دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځي او د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دانی وکړه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو لوی لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسغم صاحب ک لمړی اداره ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی.
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر دولسم صنفه پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنفه پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي.
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پر پوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې وعده نه کوله. پر دې سربیره بل ستونزه دا وه چې هم ژبنی غلطۍ پکې ډېرې وي، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وي، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل یې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاوي کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي، هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي، مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي، دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایي چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په خونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي. د دوی نصابونه کتل شوې دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پای پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگړی والو په ډاډه زړه بنگړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنگړی والی نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنگړی والی بنگړیوالې چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگړیوالې نه په شزو بنگړی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنگړیوالې د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنگړیوالو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولې دي او دوی به بنگړی ورپلاسول.
مخکې بنگړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنگړی به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنگړیوالو له شاوخوا څخه او بنگړی به اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنگړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنگړیوالی راتلې دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فال بینی ورته وایي دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستل او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګلو د پلور تر څنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغونپوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړې، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقی دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی. د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده. هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کال کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. د هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی. نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات دي کړي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پانتون نه ڈی ڈی آر شما، زه اکاډمی علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستی، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیخاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستان شر د کوشانیان تر بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا د باستان شناسۍ ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 1015 تنه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري، هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي. نو په دغه حساب د تزوبه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه تواخلم نو ډیر زیات دي، ستاسو وخم نیول کیږي. نو فکر کوم نو زمینی سری معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې، په داستان کې مې لیکلي دي، داستاني دا هم لرم. مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې دا هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې په مستقیل ډول مې دا مثلا بامیان باندې کار کړی دی، په برق مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ور پسې راتلی شو. یوازې په غزنی باندې او په لوګر باندې، د غزنی باندې فاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سر علاقه منځ کې ډیره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو. ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی، خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي. مثلا د کمکانو دپاره اثار لرمه، ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو، هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نور خواو ته تللی یې.
دا په خپل هغه پښتنه چې باید هغه څوک چې زما سره وګوري باید دا پښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقصه لویه ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی وای، د مثال په توګه زما د ډاکټرې سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګار دی، زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزه یې ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیز ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبوري ما په طب کې به تحقیق کړی دی. که نه په نورو رشتو کې هم داسې، مثلا زه کتابدار شوی یم په حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس، یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله. یعنی زما ژوند دې ته زه مجبوره کوم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي. او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتشف، ما د سانسوري نظامي مقرره ولیکله، په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه، د شورای وزیرانو نه فارغ شوم چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي، هغه وخت پرې څوک نه پوهېږي. یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسوري نظامي وم، او مجبور زه دقیق کې کار وکړم. همدا چې زه هر چېرته شوی یم، ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پاندیا نه دی لوستی، که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې، د دې خپلو علاقه مندۍ باندې، د خپلو زحمتونو باندې، د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اخته وم، نو فکر کوم چې زما دغه نقصه چې لږ شاید را فشوي ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاد، د هغه وخت د ادبي ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای، لیکل مو کول، شاعري مو کوله، چیرته وای، څنګه لاړی، لچا سره مناسب درلودا، د غوندو پاړه کراته وای؟
زه عسكر ما، او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي، ولو کې سیاسي نه وي. هغه وخت د شی عسكر لپاره جزا دا و چې تو کې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی. ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی، مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلی. نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه، په خپله په راډوي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه، دلته به ځایرېدله، ما په خپله اواز په ژوندي توګه باندې دا کوه. نو بنا ان هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم، نو بنا ان هغه خلکو چې زه نازولم، او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګرتوب کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي، که نه نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که اڅنګ یې. مثلا که زما نه هر څوک مخکي، زه په خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکي، ځکه د وخت قضا ده، مګر د دې په خوا کې خو داسې کوه چې زما احترام ولري، که نه.
استاد، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ما له خوب راځي، زلپې خپرې کړه ما له خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګې مینی په لولو لولو کې د خوګې مینی په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوری کړی راته روزانو ډډی سوری کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وا مې چوا د پلوشو په غې کې وا مې چوا ویخیر وګمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفریم سبا له تلونکې په اوږده سفریم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وکړه مال خوب راځي او تاتې دی وکړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه وری انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وزړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل کیستا غونې در پسې جړلای و با موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وي استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي نجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزښت نه راکوي ماته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بل راپسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایه ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلی ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلی چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی یعنی د دیار لسوه ویال مریض کال د غوایی یا سور میاشتې په اتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دارواښات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو: اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا چې دا سپینی مرغۍ والوزی، لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې ګلالی بچی، سپینې سرې مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشې تګوتې ما ور وړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږده چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی د هوسیو د دامان پلور، واړوی پیکی د شنا اسمان پلور، وخاندی راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما ور وړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ګور دا بې ژبې مرغان موله، نه چې کوم وړ بچی بې موره شي، ته هم ګوره پلار یې او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پام کوا ماشې ته ګوتې ما ور وړه، پریږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. درنو اوریدونکو، د دیونی آزادی رادیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان روزی دی شقبولی تلاوت پاک قرآن اختر دی مبارک شه ای مومن بنده زرا پاک د ټول بشریه د خدای پر لار مانیه پزرا پاک د ټول بشریه مون جنای د قبول شه خدای بخشلی مسلمان مون جنای د قبول شه خدای بخشلی مسلمان جیدی شقبلی تلاوت د پاک قرآن اختر دی مبارک شه مسلمان د خدای پر لاری منشے فزر پاکی مسلمان روزہ دی سقبول تلاوت پاکمان اختر دی مبارک شہ
قرآن اختر دی مبارک شه